لري او د پسرلی را رسیدو نه مخکې د دې ولایت د امګان او وردوج ولسوالیو د بیرته نیولو په هدف هم عملیات پیلیږي.
زیاتر کوشش میکنیم که مردم ما خصوصا افراد ملکی تلفات نبینند. اصل کوشش ما این هست. دشمن ما میبینیم به دخانهای مردم.
موږ کوشش کوو چې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله ونه وړي، ځکه موږ دښمن وینو چې د خلکو په کورونو کې پټ دي او یا په ټولګټو تاسیساتو کې پټ ناست دي، او دا به انصاف نه وي چې موږ د یو او پنځه نفرو دښمنانو په خاطر د ولسوالۍ تعمیر ویجاړ کړو، ځکه د هغې پر ودانۍ باندې په لکونه افغانۍ لګول شوي دي. غوري وویل چې وسلوالو مخالفانو او بهرنیو ترهګرو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې په دې ولایت کې طبیعي زیرمې په خپل سر وکیندي او غلا یې کړي. باید وویل شي چې څه باندې څلور میاشتې شوې چې د امګان ولسوالۍ او د وردوج ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو په حاکمیت کې دي، او د دغو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې اوس مهال له ډیرو ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. بدخشان په شمال ختیځ زون کې موقعیت لري او یو غرنی او سمسور ولایت دی. همدارنګه د طبیعي زیرمو له لحاظه یو غنی ولایت دی، لکه د سرو زرو، لاجوردو، لال، زمرود، بیروج او داسې نور کانونه پکې موجود دي، او له پاکستان، چین او تاجکستان سره ګډه پوله لري. اجمل آریان، ازادي رادیو، بدخشان.
د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معینیت وایي تر راتلونکو څو کلونو به سلګونو زره افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. د ځوانانو چارو معین نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د ځوانانو عمومي وضعیت ښه نه دی، خو دوی هم په دې برخه کې غلي نه دي ناست. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې.
که څه هم په افغانستان کې ځوانان د نورو ګڼو ستونزو سربیره د بیکاری له جدي ستونزې سره مخامخ دي، خو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معینیت په دې برخه کې د ځینو اقداماتو خبره کوي. د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سادات د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د نوي فکر د بهیر په پرانیستون کې غونډه کې ژمنه وکړه چې ځوانانو ته به د مناسبو کاري فرصتونو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې اسانتیاوې رامنځته کوي.
په راتلونکو څو کلونو کې به په سلګونو زرو ځوانانو ته د نن په افغانستان کې او له افغانستان نه بهر د کار کولو زمینه موږ برابرې کړو. په دې اړه موږ له اړوندو وزارتونو په بهر کې زموږ سفارتونه چې دي له هغوی سره له نورو هیوادونو سره خبرې اترې روانې دي چې یو شمېر ځوانان موږ نورو هیوادونو ته او ځینې ځوانانو ته دلته په افغانستان کې د کار زمینې برابرې کړو.
په افغانستان کې د مخ پر خرابیدونکو امنیتي او اقتصادي وضعیت له کبله هر ورځ سلګونه تنه ځوانان په ډیرو خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته د ښه ژوند په هیله د تګ زړه کوي. د خبرې شویو شمیرو له مخې په افغانستان کې د نوي حکومت له رامنځته کېدو تر دې دمه 150,000 کسان له افغانستان څخه وتلي او لا هم دغه لړۍ روانه ده. په ورته وخت کې د ځوانانو لپاره د نوي فکر بهیر مسؤلین وایي چې د ځوانانو د بیلابیلو ټولنیزو ستونزو د اوارۍ په هدف دغه بهیر جوړ کړی دی. د دغه بهیر مشر جمشید صوفیزاده وایي له نورو ځوانانو سره به په ګډه د یوې باثباته ټولنې د درلودلو لپاره له هیڅ ډول سرخندنې دریغ ونه کړي.
د آباد، پرمختللي او مرفع افغانستان درلودل زموږ روښانه لیدلوری دی، نو ځکه موږ د تعلیمي، فرهنګي او اجتماعي ظرفیت د لوړېدو په هدف د نوي فکر بهیر جوړ کړی دی.
د نوي فکر د بهیر غړي محمد عارف سمسور بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له هر څه وړاندې د ځوانانو د عامه پوهاوي په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
ځوانان ته به سیمینارونه دایرو چې تر څو دې د آگاهي پیدا کړي، لکه څنګه چې مخکې د اساسي قانون باره کې یو 15 ورځنی سیمینار ورکړ. که چیرې هر ځوان د قانون نه آگاهي ولري، نو انشاءالله دا ټولنه د خوشبختۍ په لور روان او د بدبختۍ نه وځي.
له ځوانانو بهر ته په غیر قانوني توګه د نه تګ غوښتنه تازه خبره نه ده، او وړاندې تر دې د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د حکومت بیلابیلو چارواکو دغه غوښتنه تکرار کړي، خو تر څنګ یې دا ژمنه هم کړې چې ځوانانو ته به په هیواد کې مناسب کاري فرصتونه برابر کړي. خو لا هم هر ورځ لسګونه ځوانان په غیر قانوني توګه له هیواد څخه تېښته کوي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
من ولایت کې هیڅ کار نه سزا نام بیا روزګار دی مسته دې کار زمینه برابر سي.
زه خیرې د خوګیانو څخه ډاکټر صاحب سره غونډه دا پیغام پرېږدم چې د تا په حکومت کې ډېر شمېر ځوانان بې روزګاره شول. تا څخه مې هیله ده چې ځوانانو باره کې کار وکړي. وسلام.
ما دغه مشکل دی بلته زمر را معاشر سید المنه سید د سنتار ترافیک پنځه په سوال کې دا مشکل دی مشکورونه وصوله نور ورور سره یې نه بمبار ټول مشکور څور 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 دونه شی منته نه شي مګه ماشه او خو نه روزانه سره نه خواري سره نه مزدوري سره مصر دا مدغه مشکل دی مصر د مرسیو څخه مکو نه دی
اوریدونکو په خپل ټلیفوني پیغامونو کې له بیکاری شکایت درلود. د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال په تخميني ډول شاوخوا 6000 کسان د سرطان پران زخته کیږي. دا خبره د روغتیا وزیر نن په کابل کې د سرطان پر ضد د مبارزې نړیوال ورځ د لمانځنې په غونډه کې وکړه. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د عام روغتیا وزیر وایي چې اوس مهال د هیواد په یو شمېر روغتونونو کې د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره ابتدایي روغتیایي امکانات برابر شوي او هڅې کیږي چې د حکومت او د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته دغه امکانات په مرکز او ولایتونو کې زیات شي. دا خبره د عام روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سرطان پر ضد مبارزې د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وکړه. د وبل که د دې رنز وقایع ته تدابیر ونیول شي او پر وخت تشخیص وشي درملنه له امکان څخه لرې نه ده. د په افغانستان کې په دې رنز د اخته په حق له وبل
تخمینه کې پیش وزارت سرطانی افغانستان موجود است سالانه 20000 نفر مبتلا به سرطان می
کومټ کل چې د عام روغتیا وزارت سره دی هر کال 60000 کسان په سرطان اخته کیږي چې له دې جملې نه کابو 15000 کسان د همدې رنز مري. په دې کې مختلف سرطانونه شامل دي لکه د زړه، ځیګر، معده او داسې نور. موږ ژمن یو چې د دې رنز د درملنې لپاره تدابیر پراخ او جدي کړو.
د عام روغتیا وزیر وویل اوس مهال د کابل ښار په جمهوریت او استقلال روغتونونو کې د دې رنز د تشخیص او درملنې لپاره څانګې جوړې شوي او خصوصي روغتونونه هم مکلف دي چې ډېر ژر د سرطان د تشخیص او درملنې څانګې پرانیزي. د عام روغتیا وزارت وایي دغه رنز د دیموګرافي او رادیوترافي روغتیایي سیستمونو لارې تداوي کیږي چې دیموګرافي سیستم په هیواد کې تر یو ځایه فعال او رادیوترافي سیستم چې د وړانګو ورکولو سیستم دی تر اوسه فعال شوی نه دی. د عام روغتیا وزارت وایي د روغتیا له نړیوال سازمان څخه یې غوښتي چې د دغه سیستم په فعالولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د هیواد پر روغتونونو کې د کافی روغتیایي امکاناتو، تجهیزاتو او متخصصینو د کموالي له امله هر کال په زرګونو خلک د درملنې لپاره بهر ته ځي. په عین وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت وایي چې هغه کسان چې د سرطان په ناروغۍ واخته دي په وړیا توګه به ورته دا زمینه برابره کړي چې په هیواد کې دننه یا بهر درملنه وکړي. کارپوهان وایي په افغانستان کې مرګونې ناروغۍ مخ په زیاتېدو دي او حکومت ته پکار ده چې تدابیر ورته پراخ کړي. د دې کارپوهانو له ډلې ناصر کوهستاني آزادي راډیو ته وویل
دولت مسولیت داره که دې قسمت باید کې یو کارمای گزاري
دولت مسولیت لري چې په دې برخه کې ډیره پانګونه وکړي. د افغانستان په مرکز کابل ولایتونو کې باید د دې ناروغۍ د تشخیص او تداوی په خاطر مرکزونه جوړ شي ځکه چې دا داسې ناروغي ده چې ورځ تر بلې پیښې ډیریږي. هغه درمل چې د دې ناروغۍ لپاره له بهره راوړل کیږي باید د دولت لخوا کنټرول شي. داسې مرکزونه هم باید وي چې ډاکټران وروزي تر څو ناروغانو ته سم درمل تجویز او ورکړي.
د عام روغتیا وزارت د دې رنز عمده لاملونه په خوړو کې بې احتیاطي، د مخدرو موادو کارول، بېوزلي، د اوبو لږ څښل، ورزش نه کول، ککړ چاپېریال او داسې نور په ګوته کوي. د عام روغتیا وزارت د راپور له مخې افغانان هر کال کابو 300 میلیونه ډالر په بهرنیو هیوادونو کې په درملونو لګوي چې ډیری د داسې درملونو وس هم نه لري. خلک وایي که په هیواد کې روغتیایي خدمات معیاري شي یو افغان به هم د درملنې لپاره بهر تک ته زړه ښه نه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال شاوخوا 60000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي. بل خو د امریکا په متحده ایالاتونو کې د زیکا وایرس یوه پیښه تایید شوې ده. له دې سره د دې وایرس د لا خپرېدو اندېښنې زیاتې شوې. اخوا پرون د برازیل ولسمشر په خپل هیواد کې د دې ناروغۍ د خپرېدو په وړاندې د مقابلې لپاره بیړنۍ روغتیایي وضعیت اعلان کړی. اجمل ان تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي د زیکا وایرس لومړنۍ پیښه د تگزاس په ایالت کې تایید شوې. ویل کیږي چې په دې پیښه کې د زیکا وایرس د جنسي مقاربت له لارې سرایت کړی. دې خبر د دې وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې. تر دې خبرې یوه ورځ مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په مرکزي او جنوبي امریکا کې د دې وایرس له خپرېدو وروسته د دې ناروغۍ په وړاندې نړیوال اضطراري وضعیت اعلان کړ. د ملګرو ملتونو نړیوالې روغتیایي ادارې دا پریکړه د متخصصانو د یوې خپلواکې کمیټې د وړاندیز څخه وروسته وکړه. ویل کیږي چې په تیرو څلورو میاشتو کې په برازیل کې د زیکا وایروس تر 4000 زیاتې پیښې ثبت شوې. د برازیل ولسمشر دیلما روزیف پرون د خپل هیواد د پارلمان دواړو خونو ته په وینا کې په دې هیواد کې استراری روغتیایی وضعیت اعلان کرد. نوموړی وویل د دې وایروس او د ناوړه اغیزو په وړاندې به په خپلو ټولو امکاناتو مبارزه وکړي. دلما روزیف وایي زما ټول حکومت به د بیړني روغتیایي وضعیت په وړاندې لاس په کار شي. دلته د پیسو د نشتوالي مسله مطرح نه ده. زه په پوره ډاډ کولی شم په دې برخه کې پر پارلمان حساب وکړم. څه وکولی شو د زیکا د وایروس د خپرېدو په وړاندې مقابله وکړو او پر خلکو یې ناوړه اغیزې راکمې کړو. د زیکا په نوم دا وایروس چې د ماشو په وسیله انتقالیږي په برازیل کې زرګونه نوي زیږیدلي ماشومان له جسمي او عصبي ستونزو سره مخ کړي. دا وایروس نوي زیږیدلي ماشومان د مایکروسیفالي په نوم وضعیت سره مخ کوي چې پکې د ماشوم سر د نورمال وضعیت څخه کوچنی وي او مغز هم په سمه توګه انکشاف نه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وړاندوینه کوي چې په جنوبي امریکا کې به په راتلونکي کال کې له 3 تر 4 میلیونو کسان د زیکا په وایروس اخته شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پیژندل سوي لیکوال انتظار حسین د 29 کلونو په عمر په لاهور کې له نړۍ سترګې پټې کړې. دی د اردو ادب په تاریخ کې له سترو لیکوالو ګڼل کیږي. انتظار حسین په پاکستان کې د پلورالیزم او زغم له مدافعانو څخه ګڼل کېدی. د انتظار حسین ډاکټر ګارډین ورسپانې ته ویلي چې هغه له ډېرې مودې راهیسې ناروغ و. فرشته جلالزی په دې اړه جزئیات راټول کړي.
حسین لنډې کیسې، ناولونه او شعرونه لیکل او په 2014 میلادي کال کې د مان بوکر پرایز نړیواله جایزه او تیر کال یې د فرانسې و ډېره لویه جایزه وګټله. انتظار حسین په 1923 میلادي کال کې په هند کې زیږیدلی و او د هندوستان له مسلمانانو و چې په 1940 میلادي کال کې د پاکستان تر رامنځته کېدو وروسته مجبور شو چې له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته کډه شي. انتظار حسین نیمه پیړۍ له هندوستانه د دې جدایۍ په غم کې لیکنې وکړې. د دې لومړی سهار په نوم لنډه کیسه له هندوستانه د تک پاړه ده او د دې احساسات بیانوي. د انتظار حسین ډیر پیژندل شوی ناول بستی نومیږي چې په انګریزي ترجمه شوی او د پاکستان او هند پر تاریخي حوادثو راڅرخي. حسین د پاکستان انګلیسي ورځپاڼې د دان ته لیکنې کړې دي. د اردو لیکوال منو بای وای انتظار حسین د کلماتو سړی و. مرګ د جنوبي اسیا په ادب کې ستره خالقه پرېښوده. اوریدونکو، دا اوس را سره د افغانستان پیژندل سوی لیکوال نجیب عامر په سټوډیو کې دی. نجیب عامر صاحب د انتظار حسین آثار لوستي دي او د دوی ولنډ کیسې پښتو ته هم ترجمه کړې ده. عامر صاحب، که مهرباني وکړئ او د پلیکونو باندې
ډیره مننه. فرشته جانې، انتظار حسین د اردو ژبې لکه تاسو چې څنګه په خپله مقدمه کې ویل ډیر نامتو لیکوالو، ما مکتب په پاکستان کې لسته. د انتظار حسین سره زه له آشنا شوم چې ما مکتب کې د اردو په کتاب کې د یو افسانه راغلې وه. د هغې افسانې نوم و بې وجه. دغه افسانه زما ډیره زیاته خوښه شوه. په دې کې یو کس ته خندیدل غواړي. کله چې کور کې خاندي مسکی شي نو میرمنې ورته وای ولې خاندي وجه غواړي. هغه وایي زه دلته نشم خاندی، د باندې بلاړ شم. په موټر سایکل سپور شي، د باندې چې خاندي ځان سره وایي که زه اوس خاندم دا خلک به وایي چې سړی په موټر سایکل ناست دی او خاندي، دا بله پښتنه پیدا کیږي، هلته هم نشي خاندی. وایي زه دفتر ته بلاړ شم، هلته یو ملګری وي چې هغه تل ټوکې کوي. هلته چې لاړ شي په هغه ورځ هغه ملګری بل ته هغه ترقي ورکړل شوی وي، د ده حق خوړل شوی، هغه خپي. هغه افسانه داسې ختمیږي چې دی وایي چې سړی بې وجه ژړلی شي خو لکه بېل سواجی خندای نشي. خندا د پاره باید یو وجه ولري. دغه قصه ما اجبړلې و د بچهای اخیری ورځ کتاب کې دا چاپ شوی ده، د خندا پرمن دغه کتاب.
خو د افغانستان په ټولنه کې هم دغه ټولنیز فشار هم یو څه د دې سره مطابقت لري، ځکه چې موږ باید د یو عادي شی لپاره چې مثلا خندل دي، د دې لپاره باید ډیر دلایل پیدا کړو، د دې موقع پیدا کړو چې وخندو. هدا یقین
bale ho pehle da shairai na kado bya de kiso taraf tara ge naulun ulikal او ژورنالیست هم د مشرق اخبار د پاره تر کلونو کلونو پورې داغي مدیر پات شوی کلمونه لیکلي بیا فرنٹیر پوسټ یو وخت د پیښور نه چاپېدو لاور نه د نورو خارونو نه د پاکستان د بهترینو اخبارونو څخه و ده د لاور نه ورته کلم لیک او تر مرګ پورې بیا ډان اخبار د پاره کار کاو کلمونه لیکل
چې په اوس ګارډین لیکلي دي چې دی د جنوبي اسیا په ادب کې د تکسر ایوا
یو خلا رامنځته کیږي او د مینوال به د غتن د احساسي
اوس کلند امیر صاحب د اردو لیکنه په افغانستان کې څومره لوستونکي لري څومره ترجمه شوی ده د اردو د ادب بازار په افغانستان کې کایولن نظر پیوړتي
فرشته یعنی اکثر افغانان زموږ د پیښور یو دوست شمیم شاهد اخبار کې کار کوي د خبري حال دغه به لی فارسی علمي ژبه ده اردو فلمي ژبه ده نو ارچا ته ورزي تقریبا اکثر افغانان چې دی دوی ته اردو ورزي یا د هندي فلمونو نزدک کړي ده یا پاکستان کې پاتې شوی یا هند کې پاتې شوی دي هندي او اردو په لیکلو کې فرق لري لیکبنه به له نور چې وایي تقریبا ورته دا. نو اکثر ځوانانو ته چې پاکستان کې درس ویلي اردو ژبه ورزي او غوي د اردو کتابونه لوستي او نن سبا چې زه ګورم په افغانستان کې هر کتابخانه نه چې نوې کتاب راځي مثلا ناول وي ځوانانو د اردو نش د اردو لیکوالو غ ناولونه ډیر زیات په افغانستان کې چاپ کیږي او امینوال ځان ته پیدا کړی دي د نورو ژبو نه اردو ته ډیر کیسې راش بدل شوی هغه بیا هغه دوستان چې مثلا په انګریزي نه پويږي په نورو ژبو نه غي بیا پښتو ته راړولې دي نو په افغانستان کې د اردو مقام شته دی خلک ورسره مینه لري او کیسې او ناولونه خاص کر په افغانستان کې
ډېر ادب له د پښتو ادب له غنا سره هم مرسته کوي اردو
په دې کې داسې هم شوی فرشته جانې چې ځنی د پښتونخوا ځوانانو زمونږ کیسې راخستې دي اردو ته ژباړلې دي مثلا اسیر منګل د افغانستان او د پښتونخوا د شلو لیکوالو افسانې راخستې اردو ته ژباړلې لیکوال او خبريال راشل خټک د شپون صاحب مشهور ناول د سمسه یاران د یاران غار په نوم اردو ته ژباړل دي
دا د طرفه لار ده پښتو ادب او اردو ادب
bale او د دواړو طرفونه هڅه شوې دي او دا هڅه کدا سم شي چې زمونږ د افغانستان د ادب یو سش باړې زیاتې وشي اردو ته ځکه اردو نه بیا نور ته ډیر زر ژباړل کیږي
ډیر مننه نجيب
احمد تاسو نه مننه د ملکه ترانم یا نور جهان سندره مو اوریده چې شعر د پیژندل سوی شاعر او لیکوال انتظار حسین و چې د 29 کلونو په عمر په لاهور کې لدې نړۍ څخه نن سترګې پټې کړې په دې خبري سات کې مو دغه مهم راپورونه درلودل د بهرنیو چارو وزارت د دایښ ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل د دې ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره یو مهم اقدام بولي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د سیاسي او امنیتي مسایلو د خبرو په هدف ترکیه ته ولاړ په کندز ولایت کې د پولیسو چارواکي وایي چې د بهرنیو جنگیالیو د تحرکاتو مخه به نیسي د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي تر راتلونکو څو کلونو پورې به په سلګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي